هندي بنا دا محال یوازی د کرونا د نو مثبت پی خوش پک سلنه جوړوي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي او په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ولسوالۍ لاس په لاس شوې دي. افغان چارواکي له وسلوالو طالبانو د تخار ولایت خواجه غار او بنګي ولسوالیو د بیرته نیولو خبره کوي، خو په بلخ او اروزګان کې سیمه ییزو چارواکو د طالبانو لخوا د لکتر لګه څلورو ولسوالیو د نیولو خبره تایید کړې ده. د خوست هوایي ډګر ته لومړنی نړیوال پرواز له دوبۍ څخه ترسره شو. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې لوی سلاکار احمدالله فیضي ازادي راډیو ته وویل له دوبۍ څخه د ایران افغان هوایي شرکت الوتکې په دې پرواز کې نوي تنه مسافرین خوست ته ولېږدول شول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د الکساندر لوکاشنکو د کورنۍ د غړو په ګډون د بیلاروس پر یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه تصویب کړل. په دغو بندیزونو کې چې نن به د اروپایي ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي، د پارلمان د غړو څارنوالانو، قاضیانو او نورو چارواکو په ګډون یو اویا افراد او ادارې په نښه شوي دي. هند چې د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې مقابله کوي، نن دوشنبه د کورونا ضد واکسین کمپاین بیا پیل کړ. په هند کې چې 1.4 میلیون وګړي اوسي، تر اوسه پورې یوازې 3.5% خلک په بشپړ ډول واکسین شوي دي. په قطر کې د 2022 کال د نړیوال جام سیالیو مینوال ال دی چې د کورونا ضد واکسین کړی وي. په پام کې ده د دغه نړیوال جام لوبې د 2022 کال د نومبر په 1 پیل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په خبرونه کې د مور د شیدو پارزښت او ګټو خبرې کوو. د مور شیدې ماشوم ته څومره ګټه ورېدي؟ هغه مور چې ماشوم ته شیدې ورکوي دې ته څه ښېګڼې لري؟ او د شیدو ورکولو پر وخت کوم مناسب خواړه وخوري تر څو شیدې ډېرې شي او خپل هم غښتلي وي؟ نن په خپرونه کې همدا پوښتنې ځوابوو. له موږ سره میلمه د داخلي د برخې متخصص ډاکټر پرویز اقبال دی.
ډاکټر صاحب، په پیل کې ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړل. راځو خبرونه پیلو. په پیل کې ستړي مشې خراغلی.
مننه، ستړي مشې، تاسو هم خیر وسی.
خپل دغه د مور د شودو په ارزښت باندې خبرې راته وکړي.
وګورئ، د مور شوده د الله تعالی له طرف یو لوی نعمت دی، او د مور شودو یو ساس کې دیوی بازاري قوتي سره نه مقایسه کیږي. دا باید ټول اوریدل کې واوري، ځکه اکثرا میندې د ځنې تنبلو له امله نه غواړي چې خپل ماشوم ته شودې ورکړي. ځنې افواګانې، ځنې خبرې موجودې وي چې لکه ماشوم ته د تیا ورک، مور ته به دا مشکل پیدا شي، مور به ضعیفه شي یا به ماشوم څنګه شي. دا غلطې خبرې دي. همیشه د مور شودو کې یو لوی نعمت دی، او د مور او ماشوم ترمنځ یوه مینه، یوه ښه فضا رامنځته کوي او یو عاطفه رامنځته کوي. راځو د مور لپاره وګورئ، میندې باید په دې باندې وپوهیږي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته خپلې شودې ورکوي باید ګټو ته ځیر شي. وایي هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، وایي دا میندې د سرطانونو باندې ناخته کیږي. په کومو سرطانونو؟ دا ډېره مهمه خبره ده. د تیونو په سرطانونو ناخته کیږي، د رحم په سرطان باندې دوی ناخته کیږي، د تخمدان په سرطان باندې دوی ناخته کیږي. او بل هغه میندې چې ماشوم ته شیدې ورکوي، د لوپس اریتروماتوسس په نوم باندې یو آټ ایمیون ناروغي ده، په هغې باندې د زنګونونو په دردونو، د زنګونونو په التهاباتو باندې به دوی ناخته کیږي. په دې باندې به دوی ناخته کیږي. هغه میندې چې تی نه ورکوي، دوی به زر په ډیابټ یا د شکرې په دویم ډول ناروغۍ باندې اخته کیږي. خو هغه میندې چې ماشوم ته تی ورکوي، د شکر چانس پکې کم دی، لوړ فشار چانس پکې ډیر کم دی، د وینې کولیسټرول او ترایګلیسرایډ به نه لوړیږي. په زمین کې وایي د زړه د ناروغیو پیښې پکې ډیرې کمې وي.
که درت وایي چې کله چې ځینې میندې ماشومان نړۍ ته راوړي، نو دوی سي مشکلات سره مخ کیږي. کله چې دوی ماشوم د شودې ورکوي، توان خو به نه ورته کیږي.
ډیره زړه پورې پوښتنه ده. وګورئ، شودل لوی نعمت دی، او څنګه چې ماشوم وزېږي، هغه که طبیعي ولادت وکړي یا د عملیات په واسطه باندې نړۍ ته راشي، وایي مور باید په لومړي ساعت کې خپل شوده ورکړي. چې په شودو کې د کولیسټروم په نوم باندې چې موږ تاسو ته په پښتو کې ورګوي، دا هغه جوهر دی چې په دې کې ډېر لوړ کیفیت انټی باډی ګانې موجود دي، او کله چې ماشوم وخوړلې ماشوم به په ناروغیو باندې ناخته کیږي، مور به هم سالمه وي. د دې سره سره وي هغه میندې چې کله ماشوم ته تی ورکړي او شودو شروع کړي، د زیږون نه وروسته د نفاس په دوره کې د خونریزۍ مخه نیسي، یعنی وینه به کمه ځای کیږي په زمین کې، وي رحم به خپل لومړني حالت ته راګرځېږي. بله پلوه کله کله ځینې میندې وایي د ولادت نه وروسته ورته ځینې روحي او ذهني ناروغۍ پیدا کیږي، که چېرته دوی خپل ماشوم ته تی ورکړي دغه ذهني فکري نارامتیاوې چې دي دا به د شودو ورکولو په واسطه باندې له منځه لاړ شي. په زمین کې مور به ډېره آرامه وي. سفر ته که د ولادت نه وروسته څلوېښتې نه وروسته مور که راځي، پلار که راځي، کاکا که راځي، ډېرې ښې اسانتیاوې رامنځته کیږي. دا شوده تیار آماده دي، داسې نه ده چې له اوبک جوش کا ورته اوبه ککړې دي یا د بازار شوده پکې ټینګ شي غلیظ شي. هم د مور لپاره آسان دي، هم د ماشوم لپاره، ځکه چې دا د خدای له طرفه یو ښه تحفه ده، په آسانۍ سره جوړ شوي دي، په ښه شکل سره جوړ شوي دي. دا د ماشوم لپاره هم قابل د هضم دي، قابل د جذب دي، قابل د رشد دي.
بله، تاسو تر اوسه پورې دغو ګټو خبرې وکړې چې کله یو مور ماشوم ته شیدې ورکوي نو مور ته ګټه لري. راځو ماشوم ته د مور شیدې په خپل ماشوم ته کومې ګټې فائدې لري؟
وګورئ، هر هغه څه چې الله جوړ کړی دي، الله بهترین انجینیر دی. هغه د هغه ماشوم چې هغه ډیر خام دی، د هغه زیګر خام دی، د هغه هضمي سیستم خام دی، د تنفسي سیستم او د هغه خپل عصبي سیستم ډیر خام دی، نو د ده د پاره یو ډیر ښایسته ورګه د هغې نه وروسته شوده چې په دې شودو کې په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین موجود دی، او دغه په لوړه کچه باندې ایمونوګلوبولین کله چې دا شوده خوري دا د دې د بدن دپاره سازګار دي. وګورئ، کله کله اکثرا د بازار شودې چې ورکوي د ماشوم ګیډه خوږیږي، جاړي، قبضیت پیدا کوي، نفخوبات پیدا کوي. ولې؟ د دې سره چې څنګه د مور شوده شروع شي نو د ماشوم ایمیونیټي یا مقاومت په ورسره لوړ شي، ماشوم به په شیری باندې ناخته کیږي، ماشوم به په اسهالاتو باندې ناخته کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به ناخته کیږي، ماشوم به په سینه بغل باندې ناخته کیږي، د ماشوم د غوږ نه به زوی نه راځي. د دې سره سره ماشوم ته به قبضیت نه پیدا کیږي، اسهالات په ورته نه پیدا کیږي، د ماشوم خولې ته به دوباره شودې نه راګرځي چې دې ته ریفلکس وایي. او د دې سره سره کله کله هغه ماشومان چې د مور شودیس کې وي دوی په بکتری مننجایټس باندې ناخته کیږي، هغه انتان چې دماغو ته ځي او د دماغو د التهاباتو لامل ګرځي، وایي د ماشوم د سترګو دید ورسره قوي کیږي، د ماشوم ذهن ورسره آرامیږي، ماشوم مقاومت د دماغي ورسره لوړیږي، حافظه ورسره پیاوړی کیږي. او یو بل سندروم دی چې هغه ته د ناساپی مړینې وایي، یو دم ماشوم روغ جوړ دستي مړ شو. دغه سندرومونه یا دغه ناروغۍ چې دي د ماشومانو د ناساپي مړینې څخه د مور شودې مخنیوی کوي، او په زمین کې ماشوم بنه ناروغه کیږي، ځکه شوده پاک دي، نه په بوتل کې دي، نه اوبه ککړې دي، نه پکې موږ او تاسو ککړه کاشوغه وهلې ده. دا ماشوم به په روغتون کې نه بستر کیږي. او د دې سره سره والدین به د کاروبار څخه نه وباسي، په اسانۍ سره جذبېږي، هضمېږي، انټي باډی ګانې لري. او د دې سره سره د ماشومانو د الرژۍ پیښې په کمې دي، ماشومان به په سرطانونو باندې ناخته کیږي، او هغه ماشومان چې مور تی وروي په آینده کې به په اول او دویم ډول ډیابټ باندې ناخته کیږي، د کرونس په نوم باندې د کولمو التهابات دي، دغې ناروغیو باندې به ناخته کیږي. او هغه ماشومان چې د مور شودرې وي په پاینده کې باندې چاغېږي، ځکه چاغوالی هم یو ناروغي ده چې په لسهاو ناروغیو ته بلنه ورکوي، د دماغو د پخوالي لامل ګرځي، حافظه به یې ښه وي، پیاوړی به وي.
په عاطفي لحاظ د مور شودې په ماشوم څه اثر لري؟
مینه به پکې وي، درد به پکې وي، ظالم به نه وي، قاتل به نه وي. خپل د مور شوده د انسانیت لپاره زمینه برابرۍ. هغه کسانو چې د مور شودې رودلې وي، هغه د هغه کسانو په پرتله باندې چې هغوی بازاري شودرې وي، ډېر حلیم وي، ډېر نرم، ډېر زړسواندې وي، او په زمین کې د دوی بدن به د انتاناتو په مقابل کې ډېر مقاوم وي.
اوس به درته ووایي چې تر څو کلنۍ پورې باید ماشوم ته د مور شیدې ورکړل شي؟
وګورئ، د مور شیدې یو د طب له نظره دي، یو د دین له نظره دي. د دین له نظره هم د مور شیدې د دوه نه تر دوه نیمو کالو پورې دي، او طب هم دا تاییدوي، ځکه دلته دوه خبرې رامنځته کیږي. کله چې مور ماشوم ته شیدې ورکوي، د بل ماشوم ترمنځ واټن به کمی، یعنی بل ماشوم به په سیزر نه زیږیږي. او بله خبره دا چې ماشوم به غښتلی، پیاوړی او صحتمند وي. نو ټولو میندو نه مې خواهش دا دی چې حداقل خپل ماشوم ته د دوو نه تر دوه نیم کالو پورې خپل شودې باید ورکړي. چې دلته یو بله نقطه هم ډېره زیاته مهمه ده، وایي ټولې میندې باید اول شپږ میاشتې چې دي فقط د مور شوده باید ورکړي، د شپږو میاشتو نه وروسته باید ورته خواړه شروع شي. مور ته خواړه ورکړل شي، مور ته په وخت باندې میوه ورسیږي، مور ذهنن فکرن جسمن آراموي. د شودو ورکول په وخت کې باید مور آرام ځای کې کینی، دا سینه چې هغه ماشوم ته تیا ورکړو د پاسه نه پیغه ګوش چې پاسه دیګو کا پاسه کې جارو کا. خپل د مور نارامتیا د شودو په کموالی کې مستقیم تاثیر لري، غذا په کې تاثیر لري او اقتصاد په کې ډیر زیات رول لري. نو په دې خاطر باندې هغه میندې چې ماشوم ته شودي ورکي د پاملرنې وړ دی او باید جدي پاملرنه ورته وشي.
بله، په دې وروسته کې لوی بلې ډېرې لوی جدي سیستم سره مخ یو چې هغه د کرونا وایروس دی. کوم میرمنې چې په کرونا باندې اخته دي آیا خپل ماشوم ته شودي ورکولی شي؟
وګورئ، د کرونا ناروغي د بد مرغه یو نوې ناروغي ده، د ریسرچ لاندې ده، د پلټنو لاندې ده. خو مهمه خبره دا ده هغه میندې چې په کرونا باندې اخته وي دوی باید خپل نظافت ډیر زیات وساتي، خپل لاسونه باید همیشه ومینځي، سینې باید پاکې کړي. تر اوسه پورې دا نه ده ثابته شوې چې د مور په شودو کې چې کوم د کرونا وایرس یا کووید 19 د دا مستقیما انتقالیږي د شودو د لارې. خو بهتره دا ده چې باید تاکید په دې باندې وشي چې په دغه وختونو کې باید هغه کمې څوارلس ورځې چې دي چې د انتان د انتقال لامل ګرځي کوشش دې دا وکړي، ځکه دا نوی مرض دی، نوی راغلی دی، د ریسرچ لاندې دی. ماشوم ته دي نور شو دی ورکی، کله چې مور خوشاله او د انتقال خطر کمتر شو هغه وخت کې کولای شي چې مور بیرته خپل ماشوم ته خپل شو دی پیل کړي.
سکل ویل کیږي چې ماشومان هم په کرونا باندې اخته کیږي، آیا هغه ماشومان چې دوی د مور شو دی خوري دوی هم په کرونا باندې اخته کیږي؟
وګورئ، د الله لوی نظام ته وي هغه ماشومان چې د مور شو دی خوري نظر نور ماشومان ته په کرونا باندې ډیر کم اخته کیږي. علت یې دا دی چې د دې ماشومانو دفاعي سیستم نظر هغه ماشومانو ته چې هغه د مور شو دی نسکي مقاومت یې پیاوړی دی. نو په دې خاطر باندې که تاسو غواړئ چې ماشوم په کرونا باندې اخته نشي، په راز راز انتاني ناروغیو باندې اخته نشي، همیشه مقاومت پیاوړی وي، آینده کې یو ښه ځوان یو ښه پیغله ترې جوړ شي، د وطن لپاره خدمت وکړي، د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، نو د مور شو د مه هیروي. د مور شو د ماشوم هم د انتاناتو څخه ساتي او هم د ډیرو زیاتو انتاني ناروغیو څخه مخنیوی کوي.
ډیر زیات مننه تاسو باندې وسی.
تاسو نن ډیر مننه، خوشاله وخت لرئ.
قدر من دوستانو، ده هر ماشوم لپاره خبرونه پای ترسه بود. تربیه خیلی چاری.
ده لوبو لمیدانه. د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
سلامونه د لوبول میدان یوی بلی و نیزی خبرونه ته محرکلی کوم، په دې هیله چې روغ او جوړ ووسی. د تکواندو آسیایی سیالۍ چې د افغانستان تر څنګ پکې د یویشت بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه پای ته ورسېدی. افغان لوبغاړو په دې سیالیو کې کومې لاسته راوړنې درلودې؟
خوشبختانه محسن رضایی پکې د سرو زرو مډال وګټلو او نور ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلي دي.
دا سیالۍ د لبنان په بیروت ښار کې ترسره شوې، په کندوز او ننګرهار کې.
نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې داسې اکاډمي جوړه کړم.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
که وختونو تا به هم واری.
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي.
خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آسیا د تکواندو اتلولۍ سیالیو کې چې د لبنان په قربتوب ترسره کیږي، افغان لوبغاړو تر اوسه دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیالۍ په لومړۍ ورځ محمد رضایی د 85 کیلوګرامه وزن کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ او حکمت الله زین د 35 کیلوګرامه وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړ. همدارنګه متین هوتک د پاراتیک د په کټګورۍ کې د سرو زرو میډال ترلاسه کړ او علي سجاد همراز د برونزو میډال ترلاسه کړ. ښاغلی پیمان وایي د پومسی په برخه کې سید رستم اکبری او جلیل احمد صالح دواړو د برونزو میډالونه وګټل. ویل کیږي چې د آزاد یا جی 2 سیالۍ پرون پیل شوې. ښاغلی پیمان وایي چې د دوه نورو ورزشکارانو فرزاد منصوري او حسن لطیفي دوه د برونزو میډالونه ترلاسه کړي. په ټوله کې افغانستان د آسیا تکواندو لوبو په دې لړ کې دوه د سرو زرو او شپږ د برونزو میډالونه ګټلي دي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ د بامیان د بدني روزنې امریت له لورې په بامیان ولایت کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شي. د یاد ولایت د بدني روزنې امیر سید اسحاق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې په روانه اونۍ کې به په دغه ولایت کې د 500 ورزشکارانو ترمنځ چې ډېر هلکان او پاتې نورې نجونې دي د بایسکل ځغلونې لوبې پیل شي. دغه سیالۍ د پایډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل کې 500 کیلومتره چې د درې صوف له سړکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی مجیب زدران ډېر ژر د انګلستان په کورني لیګ کې ولوبېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه تکړه او نامتو لوبغاړی مجیب زدران چې د انګلستان په ویټالي بلاست سیالیو کې اخیستل شوی د راپورونو له مخې هغه به نن دوشنبه له خپلې لوبډلې سره یو ځای شي. دا لوبډله د انګلستان په یاد لیګ کې خپله راتلونکې لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره کوي چې مجیب زدران به هم په یاد لوبه کې ورسره ولوبېږي. راپورونه وایي چې هغه څو ورځې وړاندې د انګلستان په ویټالي بلاست چلیو کې د لوبېدو په موخه انګلستان ته سفر کړی و، خو د کورونا وبا له امله په سربیا هیواد کې قرنطین و. تازه خپله مجیب زدران په ټویټر پاڼې لیکلي چې قرنطین یې خلاص شوی.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنې د پام وړ وي. په دې سیالیو کې د افغانستان تر څنګ د 21 بیلابیلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی سره مرکه کړې ده. پوپلزی صاحب، ډېره مننه که پایلې له دې کړو چې په دغه سیالیو کې افغان لوبغاړو کومې لاسته راوړنې درلودې.
د تکواندو د آسیا قهرمانی سیالی پای ته ورسیدلې. خوشبختانه محسن رضایی کې د سرو زرو مډال وګټلو او نورو ورزشکارانو په مختلفو سبکونو او کټګوریو کې هم د سپینو او د برونزو مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه په پارا تکواندو کې یا د معلولینو په بخش کې مهم مډالونه ګټلې دي. خوشبختانه چې اوس ورزشکاران د لبنان اوپن یا د لبنان آزاد سیالیو کې هم تر اوسه پورې دوه د برونز مډالونه ګټلې دي، او امیدوار یو چې تر لسو پورې به ټول مډالونه په دې سفر کې زموږ د تکواندو لوبغاړي ولري.
آیا یادو شو لوبغاړو کوم یوې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې هم برخه اخلي؟
د دې لوبغاړو د جملې څخه تنه فرزاد منصوري به د اولمپیک سیالیو ته اشتراک کوي او ګډون به کوي. پکې نور ورزشکاران نه سهمیه لري او نه هم کار ترلاسه کړی ده.
پوپلزی صاحب، مننه. کله تکواندو را تیر شو او فوټبال ته راشو، نو د فوټبال د آسیا د ملتونو جام سیالۍ پای ته ورسېدې. افغان لوبډلې په خپل ګروپ کې له هند وروسته څلورم ځای خپل کړ. آیا افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته ووته؟
د فوټبال پاک لبانی بلې، او فوټبال په خپل ګروپ کې څلورم مقام ترلاسه کړو، او خوشبختانه په لومړي ځل باندې به وکولای شي چې د آسیا قهرمانی سیالیو ته یا د آسیا کپ ته جام ته به دوی لاره موندلې ده، او دوی که په دې کې به ګډون کوي. خو متاسفانه د نړیوال جام یا د جام جهانی 2022 قطر ته لاره ونه شوی موندلی. په مجموع کې تیم ښه ده، اما ضرورت داده چې په افغانستان کې د فوټبال د ملي لوبډلې تعداد د افغانستان د ورزشکارانو نه زیات شي. د ورزش د رهبری او مشرتابه همیش وړاندیزونه فوټبال فدراسیون ته دادي چې په افغانستان کې سیالۍ زیاتې کړي، او تر څو دلته انګیزه د ملي لوبډلې لپاره اوچته شي.
او د نجونو افغان لوبډله هم په ازبکستان کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو په سیالیو کې د برخې اخیستلو لپاره د هیواد ته تللې وه. لاسته راوړنه یې درلوده.
د خویندو یا د جنکیانو سیالۍ هم خیوي، د توقعونه لوړه لوبه کړې ده. په هغو امکاناتو هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې دي، زموږ په نظر لوبه یې ډېره ښه وه. د تاجکستان بریا ترلاسه کړې ده، اما د نورو ملکونو نه یې سطحه ډېره زیاته ښکته ده چې ضرورت دی په دې بخش کې هم توجه وشي. خصوصا دې ته باید روزونکي ښځینه روزونکي د نورو ملکونو څخه افغانستان ته دعوت شي، یا په نورو ځایونو کې ورته کمپونه جوړ شي تر څو د دې سطح هم لوړه شي. فوټبال په مجموع کې ښه روان دی، او امیدواره یو چې راتلونکي کال کې او بسا کال کې په داخل افغانستان کې د ملي لوبډلې لپاره د ورزشکارانو یا د لوبغاړو تعداد زیات شي. ملي لوبډله کې
د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزیو. په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو د کرکټ د یو شمېر لوبغاړو لخوا پرانستل شوه، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو سوداګر لخوا جوړه شوې. له دې اکاډمۍ سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلینو د همکارۍ ژمنه وکړه او دا یې د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور حال زموږ همکار راکوي.
د ننګرهار اوسیدونکی اکرام قریشی یو سوداګر دی. د وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټ یو اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځایي ځوانانو مینه بې کچې، خو د لوبې او معیاري زده کړو لپاره یې هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریب ځمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوې او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي.
ما دا بعض لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړه او په دې خاطر به خبره ده چې هغوی دپاره په افغانستان کې داسې ده که اکاډمۍ زمینه نه وه چې هغوی ته داسې اکاډمي جوړه شي او هغوی به خپل پریکټس وکړي، هغوی خپل تمرینات دغه تجربې ترلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې یاره زه په جلال آباد کې داسې یو اکاډمي جوړه کړم چې یاره د ننګرهار خلک د نشو او د دې شی نه
خوا. د کرکټ یو شمېر افغان لوبغاړي خوښتي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډېرو کمو هیوادونو کې ساری لیدل کېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختي بولي او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده، زه به دا د ننګرهار خوشقسمتي ورته ووایم. کاشي دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای، خو دغه لوبغاړي ډېر خوشقسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغسې تجاران رونو دغسې سرمایه ګذاري دلته کوي او یو بهترین سہولت یې برابر کړی. یعنی یقین وکړي چې موږ چې دا څومره سفرونه کړي دي ډېرې دنیا ته تللي نو په ډېر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ کتلې ده.
د افغانستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډېرې اسانۍ سره د کرکټ له ډېرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو 30% کورنۍ ولري، ان شاء الله دلته به ډېر ښه پالش کیږي او ډېر لنډ وخت کې به جوړیږي. ډېر خوشبخته دي اوس ماشاءالله داسې سہولتونه دي. خر نړیوال روزونکي دي، موږ غونډې 1.5 کاله کرکټ سابقه لرو. ان شاء الله موږ دوی سره ډېر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډېر روښانه کړي.
هخوا د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیواد ټولو سیمو ته څنګه چې په کار د رسیدګي وکړي، او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري.
په ننګرهار کې مو د ګلبهار په نوم د کرکټ د یوې اکاډمۍ د جوړېدو خبر اورید. کله ننګرهار کندوز ته ورشو په دې ولایت کې یو شمېر ورزشکار نجونې او ښځې شکایت کوي چې دغلته د نجونو د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته.
په کندوز کې یو شمېر ورزشکار نجونې وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري خو د مناسب ځای نشتوالی له کبله نشي کولی ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول انجونې غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکاناتو نشتوالي له کبله ښځې نشي کولی چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د ښځو لپاره یو ځانګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړوند دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي تر څو ښځې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش له لارې دوی کولی شي خپلې ځینې اندېښنې لرې کړي. د کندوز د ښځو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکارو نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمه ییزې ادارې سره شریک کړي ترسو د شزل لپاره ځانګړی ورزشی جمنازیم جوړ کړی.
جمنازیم ورزشی سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
له هڅه پیل کړی چې دلته د شذو لپاره ورزشی جمنازیوم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هوارې سي چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي ورزش وکړي او موږ غواړو د ورزش بلابل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزې نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیوم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي.
په کندوز کې د یو شمېر ورزشکارو نجونو او ښځو هغه شکایت مورد چې ویل یې دلته د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته. آیا پوهیږئ چې سپورت مو د ځیګر د سرطان له مرګونې ناروغۍ ژغوري؟ د تازه تر سره شوی سیړونو پر بنسټ په منظم ډول ورزش کول د ځیګر له سرطان مخنیوي کوي. د سرطانونو لامل په مړینه کې د ځیګر سرطان څلورم ځای لري. هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي. دا سرطان د سرطانونو لامل د مړینې اصلي لامل او په کلنی ډول 200,000 کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي. نور په یو مطلب کې
د ځینو سرچینو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د ځیګر سرطان پکې کم لیدل کېږي. له همدې امله څېړونکو د منظم ورزش کولو د اغېز څرنګوالي په اړه د هغو کسانو په خاطر چې د ځیګر د سرطان له ګواښ سره مخ دي په چاغو او شکر لرونکو موږکانو څېړنه وکړه. په دې څېړنه کې له هغو موږکانو څخه کار واخیستل شو چې د جینیټیکي پړاونې له کبله د ډېر خوراک او اشتها درلودو په ځوانۍ کې چاغ او په دویم ټایپ شکر اخته وو. همدارنګه دغو موږکانو ته د ژوند په لومړیو پړاونو کې سرطان زیږونکي مواد زرق شوي وو. وروسته نیمایي له دې موږکانو څخه په ترتیب په ګرځنده څرخ کې کېښودل شول. په داسې حال کې چې نور پاتې موږکان به د ورزش کولو فرصت نه لري او بې حرکته به وي. د دغو څېړنو د موندنو پر بنسټ په ګرځنده څرخ کې کېښودل شویو موږکانو 40 کیلومتره منډه ووهله. په هغې طریقې کې یوازې په لومړیو دریو میاشتو کې د موږکانو وزن کم شو، خو د شپږو میاشتو د ورزش کولو سره سره بیا هم ورزشکار موږکان چاغ وو. څېړونکو له شپږو میاشتو وروسته دواړه ډله موږکان معاینه کړل او څرګنده شو چې له بې حرکته موږکانو څخه یې زیاتره د ځیګر په سرطان اخته شوي، خو هیڅ ورزشکار موږک دا ناروغي نه درلوده. د څېړونکو په وینا دې ازمایښت وښوده چې ورزش په چاغو، غوړ ځیګر لرونکو او په دویم ټایپ شکر دخته موږکانو د ځیګر د سرطان مخنیوی کوي. لازمایښت څخه د وخت په تیریدو ورزشکار موږکان د سرطان پر وړاندې په بشپړه توګه مسؤول و، خو د وزن زیاتېدو یې د سرطان له چارې پیروي نه کوله. څېړونکي متوجه شول چې ورزش کول د مالیکولونو پر لړۍ اغیز شیندي او د فشار له امله د پروټینونو د فعالېدو مخه نیسي او د سرطان غدو له منځه وړونکي جن فعالوي. همدارنګه د مالیکولي مسیر په پېژندلو او درملیزو درملو او خوړو لپاره په ورزش سره د شاره پیاوړی او په چاغ او شکر لرونکو ناروغانو کې د ځیګر د سرطان ګواښ کم کړي.
دا همدې مطلب اوریدلو سره درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختن فارم هر چې تجیاست رو جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
Yeah.